د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به یې په راتلونکو دوو کلونو کې 300 میلیونه ډالره په ملکي برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. جولی بشپ د خبرې نن د افغان حکومت له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو په حال کې وکړي. په همدې حال کې د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم د استرالیا له دغو مرستو مننه وکړه او له دې هیواد څخه د مرستو د دوام غوښتنه یې وکړه. د افغانستان فواید امنیت وزارت ته کاندید غلام عباس بصیر وایي د لویو لارو جوړېدو ته پوره پروګرامونه لري. ښاغلی بصیر نن ولسی جرګې ته د خپلو پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل کچېرې ولسی جرګه ورته د باور رای ورکړي په راتلونکي وکال کې به داسې طرحه جوړه کړي چې له مخې به یې بنسټیزې پروژې پلې شي. تېره ورځ سوداګرۍ وزارت ته کاندید سردار محمد رحیمی هم وویل چې که بریالی شي اقتصادي وده به زیاته کړي او غیر رسمي سوداګري به په رسمي بڼه بدلوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 سلویخ پوله، یو اروپایي یورو 45 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغانستان په اړه وروستي خبرونه که سیاسي تحولات وي که اقتصادي پرمختیاوي وي او که سپورتي خبرونه وي د ازادي راډيو پر ويب پانه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي راډيو د ويب پانه پته ده. قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستي تحولاتو په اړه هم د افغان بيسيم په اتساوا اتلس شميره اس ام اس وکړئ او خپل نظریات له اوریدونکو سره شریک کړئ. ترن اوریدونکو دا د خبرونې پورستې برخه کې یو چې د ځوان فکر اونیس پروګرام پکې خبريږي.
دا ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، محمد داود تپانیم. تاسو اوریدلی دي چې پکتیا ولایت یو لاغ ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ډیر په خوار ایس پکې قومي تړونونه جرګې او مرکې دود دی او دغه ولایت د جرګو او مرکو ولایت په نوم یادېږي. په دې ورستیو کې ځینې قومي مخور او مدني فعالانو په شریکه نوي تړونونه کړي او لا هم هڅه کوي چې دغه تړونونه نور سیمو ته وغځوي. زمونږ د نن ورځ د ځان فکر موضوع هم همدا قومي تړونونه او اغېزې دي. دا بحث ګډونوال مودي قومي مشر جنت خان منګل، ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل، مدني فعال انجینر ولی خان، ټولو ته خراغلاست وایم. دوی په دې ورستو کې په شریکت باندې دي چې ځینې قومي تړونونو ته لار خلاصه کی او دغه تړونونه بیا نور ولسوالۍ ته وغځوي. په همدې موضوع باندې چې د قومي تړونونو په کومه برخه کې کوي او په کوم ډول غواړي مخکې لاړ شي، په سر کې هم تاج محمد منګل د ولایتي شورا له وکیل څخه چې دوی په دې موضوع کې ډیر دخیل دي پوښتو چې په کوم موضوعات باندې دغه تړونونه رامنځته کړي.
قومي جوړښتونه یا قومي پریکړې تر بل هر قانون ډیر احترام خلک ورته لري، ډیر ارزښت لري. یا همدغه قومي پریکړې او تړونونه دي چې ځینې قوانین لدی نه جوړ شوي دي. مخکې دې نه چې اساسي قانون نو موجود نه و، همدغه قومي پریکړې وي، همدغه قومي تړونونه و چې په پکتیا کې ګډوډیو یا د انرشۍ مخه یې نیولې وه. که څه هم په دا دیارلسو کلونو کې په مختلفو برخو کې عامه پوهاوی پروګرامونه ترسره کیږي د موسساتو د لارې، د حکومت د لارې، خو په ځینو مواردو کې که څه هم تاثیرات لرلی دي خو ولې په هغه ډول چې لازمه ده او تمه ده تاثیرات یې نه دي لرلی، چې هغه لوړ ولور او د ځنګلونو د پرېکونې موضوع ده. په دې وروستیو کې په لج منګل ولسوالۍ کې د ډېرو هڅو او تلاشونو وروسته مونږ په دې وتوانېدو چې له همدغې سیمې نه د لوړ ولور او د ځنګل پرېکونې د مخنیوي دپاره یو دغسې تړونونه یو دغسې پریکړې رامنځته کړو چې هغه د پکتیا نورو ولسوالیو ته حتی د افغانستان نورو ولایتونو ته وغځېږي تر څو د لوړ ولور او د ځنګل پرېکونې مخنیوی وشي. ضرورت اړتیا یې په دې وه. دا کار مونږ له ځوانانو شروع کړی دی. زه هم د ځوانانو یا د ځوان وکیل په صفت باندې دا کار مونږ په دې شروع کړی دی چې د لوړ ولور هغه قربانیان چې دي هغه ځوانان دي که هغه نجونې دي او که هلکان دي، ځکه همدغه لوړ ولور دی چې ځوانان لزده کړو به برخې کوي، ځوانان درنو کرنو ته اړ کوي، ځوانان سفرونو ته اړ کوي، او حتی ځوانان د خپلې د ځوانۍ هغه د ژوند او د خوند نه وباسي، نو ولور د کورنۍ تاوتریخوالي ته یې لاره پیدا کړې چې دی هم د نجونو هم د هلکانو ژوند یې ورتریخ کړی دی. نو د دې لپاره چې نه د موسساتو د لارې، نه د سیمینارونو د لارې، نه د دې ورکشاپونو د لارې، نه نمایشي ډول، بلکې په ملکي برخه کې لکه څنګه چې موږ مشرانو پلرونو نیکونو په پکتیا کې د مختلفو برخو دپاره قومي پریکړې تړونونه کړي دي، نو د هغې نه په الهام اخیستو سره موږ په لج منګل ولسوالۍ کې په لومړي ځل ملکي قومي مشران، دیني علما کرام، ځوانان دا سره راغونډ شوي یو، سره راټول شوي یو، تر څو د لوړ ولور مخه ونیسو او همداراز د ځنګل پرې کونې مخنیوی وکړو، تر څو هغه ستونزې او مشکلات چې دغه ولسونو ته متوجه دي، ځوانان ته متوجه دي، ولسونه او ځوانان له دې ستونزو او مشکلاتو وژغورو.
مننه منګل صاحب، تاسو ښه توضیحات ورکړل. جنت خان منګل، تاسو راته وای دغه څومره غیز لري په دې خلکو باندې؟
جرګې او تړونونه د قومونو د یووالي په وجود کې منځ راځي، نه یوازې چې دې تړون ته زموږ د لږې د ولسوالۍ د ځوانانو، د علماو، د قومي سپینګیرو په وجود کې کومه پریکړه چې شوې ده، دا د اجدار نه زموږ په قومونو کې په میراث را پاتې ده. د مثال یا د بېلګې په توګه به یادوري کوم، کله چې زموږ په منطقه کې ځنګلونو د نه وهلو یا د نه قطع کولو په خاطر تصمیم نیولی کېږي، نو د منطقې سپینګیري علما او ځوانان په مشترکه تصمیم ونیسي، د هغې د پوره یوه په نوم د ناغا یو چې هغه یو دو دی، یو څه پیسې تعینوي چې باید د دغه ځنګل کې څوک باید کومه ونه قطع نه کړي. په دې شکل دغه ځنګلونه ساتل شوي دي، او تر څو پورې چې هغه موده چې د خپل د قوم د سپینګیرو له خوا ورته تعین وي، د هغې مودې نه مخکې که کوم چا سرکشي او تخطي وکړه، هغه پریکړه یا ناغه چې د قوم له خوا ورته تعین شوي وي، هغه په هغه شرط نه عملي کیږي. دا واقعیت دی د پکتیا په ولایت کې په ټولو قومونو کې قومي پریکړې واقعا ډېرې مروجې دي او ډېرې دوامدارې دي، او د قومي پریکړو په وجود کې د پکتیا د زیاتو ولسونو مشکل د قومي پریکړو په وجود کې حل شوی دی. دویم دا چې تا ته بهتره معلومه ده، زموږ ورور مخکې اشاره وکړه، وکیل صاحب تاج محمد منګل، چې دغه کوم ولور چې پیلن په پکتیا کې مراوج دی، د افغانستان په نورو ساحاتو کې مراوج دی، دا واقعا یو ملا ماتونکی بار دی. موږ تاسې شکر الحمدلله ټول مسلمانان یو، زموږ اسلام هم دا حکم کی چې داسې ولور لکه څنګه چې اوس مراوج دی یا دود شوی دی، د دې ولور نه باید خودداری وشي. موږ بار بار د دینی علماو سره، قومي سپینګیرو غونډې کړې دي، ځوانانو غونډې کړې دي، کوشش کوو چې دا ولور نه یوازې د لږې په ولسوالۍ کې، بلکې د پکتیا په دیارلس ولسوالیو کې د مرکز په شمول دا ولور ته یو داسې ټکی کېږدو چې په هغې باندې د پکتیا ټول ولسونه او قومونه راضي شي، او هغه مشکل چې د ځوانانو دپاره د ولور په وجود کې پیدا کیږي چې نن ګورو یا عربي هیوادو ته سفرونه کی، یا په اصطلاح ډېر اروپایي هیوادو ته سفرونه کی، ډېر په لاره کې ځای کیږي، د مایانو ښکار کیږي، نو دا موږ په ځان باندې لازمه او ملزومه حتی فرض ګڼو چې د دې مسلې دپاره د پکتیا په ولسونو کې، د علماو په وجود کې، د قومي سپینګیرو په وجود کې، د مدني ټولنو په وجود کې عامه پوهاوی وکړو، او د عامه پوهاوی په څنګ کې عملي جامه ور واغوندو. زه د ستاسو د رادیو طریقه د پکتیا په ټولو ولسونو، بالخصوص په دیني علماو، قومي سپینګیرو، مدني ټولنو باندې غږ کوم چې هغه پریکړه چې د لږې ولسوالۍ په مربوطه کې د ځوانانو، علماو او قومي سپینګیرو په وجود کې شوې ده، دا پریکړه باید د پکتیا په دیارلس ولسوالیو کې عملي شي، تر څو دا دود نه یوازې د پکتیا څخه لرې شي، بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه باید دا دود لرې وي.
مننه. تاسو راته وی ولی خان احمد، سی د مدني فعالانو ونډه په دې کې څومره؟
لکه څنګه چې زمونږ د میز ګډونوالو په خپل وار سره دغه دوه موضوعګانو ته، چې یو د ځنګلونو وهل دي او بل د ودونو کې د لوړ دود مسله ده، توضیحات ورکړل. زه هم د یو مدني فعال ځوان په صفت باندې همدغه موضوعاتو کې مونږ ګډون کړی دی، برخه مې اخیستې ده. غواړو چې په ټولنه کې او هغه نقصانونه چې د دغو دو موضوعګانو د وجې نه منځته راځي خلکو ته په ګوته کړو، تر څو د هغوی د مخنیوي دپاره مونږ خلک تشویق کړو او په دې باره کې زیات فعالیت هم کړی دی.
مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو. د باس په دویمه برخه کې مخکې مو ویل پکتیا یو لاغه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ډېر په خواره سپ قومي تړونونه جرګې او مرکې دود دی، او دغه ولایت د جرګو مرکو د ولایت په نوم هم یادیږي. په دې وروستیو کې ځینې قومي او مدني فعالانو د علماو کرامو سره په شریکه نوي تړونونه کړي او لا عامه څه کوي چې دغه تړونونه نورو سیمو یا ولسوالیو ته وغځوي. زموږ د نن ورځې موضوع هم همدې ته ځانګړې شوې ده چې قومي تړونونه واغی زی. دا باس ګډونوال مودي قومي مشر جنت خان منګل، ولایتي شورا ځوان وکیل تاج محمد منګل، مدني فعال انجینر ولی خان احمد. بیا هم دوی ته خراغلاست وایم، بیا هم د تاج محمد منګل نه پوښتم چې دوی دغه تړون لامل څه، ولې د داسې تړونونو ته مخه کړله، ضرورتونه څه احساس کړل؟
رښتیا هم لکه مخکې د میز ګډونوالو ورته اشاره وکړله، موږ هم په مقدماتي خبرو کې ورته اشاره وکړه. ځنګلونه لکه څنګه د افغانستان ملي شتمني ده، بدبختانه په تیرو درېو لسیزو جنگ جګړو کې لکه څنګه چې په نورو برخو کې زیانونه رسېدل دي، همداسې د ځنګلونو په پریکونو برخو کې هم درانه زیانونه اوښتي دي. او هر ورځ او هر ساعت په غیر پني ډول ځنګلونه قطع کیږي، یوازې د یوې ګولۍ ډوډۍ د پیدا کول دپاره، بدبختانه لږ ګټې نه زیان ډېر دی. لکه څنګه چې ځنګلونه د افغانستان ملي شتمني ده، د دې زیان لکه انجینر صاحب ورته اشاره هم وکړه، یو خو د هوا ککړتیا ده چې د دې زیان هم بیا ولسي خلکو ته ملکي خلکو ته اوړي، همدغسې د سیلابونو په راوتلو سره د خلکو کرنیزې ځمکې تخریب کیږي. بدبختانه بوئ چې په لږه یوه غرنۍ ولسوالۍ ده، همدغه ولسوالۍ کرنیزې ځمکې ډېرې کمې لري، ولې شته ځمکې د ونو په پرې کولو سره د ځنګلونو په پرې کولو سره تخریب شوي دي. نو د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ملي پیوستون کوم پروګرامونه چې دي یا نورو برخو کوم پروګرامونه چې دي، موږ غواړو چې ولسونه بیا داسې ونه شي چې یو طرف ځنګل پرې کوي، له بلې طرفه د ځنګل د پرې کولو په اساس کوم زیان چې ورته رسېږي له دولت ته مراجعه کوي چې استنه د دیوال غواړي یا په نورو برخو کې مرسته غواړي. نو موږ د دغه لپاره چې د هوا د ککړتیا مخه نیول شوې وي، د ځمکو د سیلابونو د راوتلو مخنیوي شوی وي او د زیان مخنیوي شوی وي، دا تړون ته مخه کړی ده. او بل د لوړ ولور په اړه ما مخکې خبرو کې ورته اشاره وکړه، ځوانانې قرباني دي، که نجونې دي که هلکان دي، د لوړ ولور کله چې یو لور څوک ورکوي هغه ولور دومره لوړ وي چې هغه ځوان نشي کولی چې هغه ولور په خپل وخت یا په ټاکلي وخت هغه ولور ورکړي. نو مجبور دی لکه څنګه چې قومي مشر جنت خان منګل ورته اشاره وکړه، مجبور دی چې یا عربي هیوادونو ته په سفر لاړ شي او یا دلته درنه کارونه وکړي. همدغسې همدا عامل د ډېری ځوانان د همدغه لوړ ولور له امله